라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایز سفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبری مجلې ته خلاص لاستو ایم نن چهارشنبه د 1309 نویم کال د لړم عقرب میاشتې 2 د 2020 کال د اکتوبر 28 په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي ناهیلی دی چې د اورکم له ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پیل کې پرون دغه خبرې په ټویټ کې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادلیاو ناوې ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. خبرونه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د او همدارنګ د دفاع له وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیام جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
د تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند د نادلي او ناوې ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلي ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیته تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والي ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د تازه دمه ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، شانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف دا و چې پکښې ځای په ځای سي. او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په دغو وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سوي وو چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په 9 میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3222 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کسره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلن سرګی لاوروف که څه هم د بهتری احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپله له نورو خلکو منځوي کړی. لاوروف د دوشنبې په ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځېدل یوازې د 131 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپچونه د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان وکړه چې په څلورو اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې اووه منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چالنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لرلو د جدول په سر کې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یو. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه یو. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دیارلس.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلی دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبري کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادری ساعت و اراضی گسترده از وجود طالبان پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همایی شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یوه غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یو مدني فعاله.
ما خپل پلار په دې جنگ کې د لاس ورکړې، ما خپل ورور په دې جنگ کې د لاس ورکړې، ما خپل ماما په دې جنگ کې د لاس ورکړې.
د ژوند رنگونه هم لرو.
مونږ حلب سازی قسم خوړو، پوس پخ کې مونږ بخاري سیزن، بخاري رقم بخاریګان جوړو. ترکی بخاریان وتل دي، مونږ غو ترکی وطني ترکی مونږ دغلته جوړو.
هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی، خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د ځکه مایوس سوی چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم سوی. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بند شي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب شي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک شوي موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 40 ورځې کیږي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا نه دي سلا سوي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان
گواردل و اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوتیوب چخه واوری ولولی او وبینی.
سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده تازه سفر پاره مو جزئیات واوریدل. خاغلی خلیلزاد با ده قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو سره خبرې کوي. اخوا په لغمان کې لزګونه میرمنې پرون ټولې شوې وې او په دوحه کې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره د اصلي مسایلو په اړه باندې خبرې پیل کړي. په لغمان کې راټول شو خزو همدارنګه د جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور دې د یو بل له وژلو لاس واخلي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 20 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشري نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوې، نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره دې اوربند ته غاړې کېږدي.
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولي چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه، نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سل اشاره پنځه آزادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالیو پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي تصفیه شوي سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د هلمند د ناوي او د نادلي ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې. په دغو ساحو کې طالبان راغونډ شوي وو، خلک یې ځورول او له دوی یې باج اخیست. د دواړو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړه یا هم ټپیان شول. د دوی زیاتې وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې. په هلمند په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لښکرګاه کې به وضعیت عادي شي.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د هلمند والی وایي د پوځي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. والی تورن جنرال محمد یاسین آزادي راډیو ته وویل تصفیه سو سیمو ته د بې ځایه سویو کورنیو ستنېدل پیل سوي دي.
خوشبختی زیاده ده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگول لاسه بي ځای شوی او دوباره خپل کورو خواته تللی دي، خپل کورو کې ان شاء الله ځای په ځای کیږي.
د هلمند په ځینو سیمو لدې جملې مرکز لشکرګه نوی او نادلي ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلوالو طالبانو د لشکرګه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې لس زره کورنۍ نور سیمو ته کډې کولو ته مجبور سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یو یې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر ورور سا ورکړه. ورځپاڼې لیکي د 2003 کال پسرلی و چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې له یو روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چې کله روغ شو د کانکور ازموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي روسه بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضانی تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورځپاڼې په باور رمضانی د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې یې تر خاورو لاندې شوې. د هغو څلوروش قربانیانو له ډلې څخه وو چې د داعش په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیا ژوند کوي د داعش بریدونو ته اشاره کوي چې په سیاتي دودي او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه، ښوونځي، مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستي چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمبارۍ پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یوه کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکی ته چې د افغان امریکایی یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولی شي. د یو شمېر افغان چارواکو او د بشري حقونو له ډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدلی چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان یې د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو پیښور ته هلته پرون د دیر کالونی په یو مدرسه کې 14 شې و چې لک تر لګه نه کسان پکې وژل شوی او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه ځینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل رحمان ویلي حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پیښوره راپور جوړ کړی.
د پیښور رینګ روډ دیر کالونی سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروستو د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وایي دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی. خدای دا چې د فرد رفیق ول ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو. وګورم چې د بډیانی ریسیو شوی ول لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو. نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا سمرم چې مړیو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه د بان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم بان سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی. خدا دې چې هغه د ډیډیکیټډ سنټر دی د بان ویتن د فار نو هلته کې مشکل کړی دي. کوم زخمیان چې دی پاره کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 15 کالو پورې وو.
بلې خواته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیخو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړی.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی له بیلاروس څخه ووت د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشي کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شکلیاروف دی ژر تر ژره خوشی شي. د شکلیاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شکلیاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شکلیاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شکلیاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څخه کم دوه اونۍ مخکې ونیول سو. شکلیاروف د خپل مور پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاري سیخانوفسکي په نوم سپتولو کې همکاري کړې ده ځکه یې ونیوه. سیخانوفس کې هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شکلیاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
د خبرونو لنډیز، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د یونما مشر دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سنرایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید دیلی کاپیټلز ته ماته ورکړي. دیلی کاپیټلز د 200 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه ورکړه. لا ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې اولولې. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
سلام خپل نمبر اته وې.
بسم الله الرحمن الرحیم.